مصطفى صديقي، وقتكم بخير. بیا هم سلام او سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې سعید قادر جلالوف مخته وړي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت پرون شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشی کړي دي. ډیر خوشی شوي بندیان د پلچرخي او بګرام له زندانه دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. په لیبیا کې د جګړې د زیاتېدو د اندېښنو راپور هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکیم. اروپایی طولانی پا افغانستان که دری ورزینه اوربند لمره حسون که اقدام بلاله ده دغی طولانی پرون پیو ایلامی که ویلی ده اعتماد فزار امیسته که ولو پا دغی اقداماتو سره ده تلپاتی سولی پرلور تاگ امکان لری او نه پا توتری خوالی سره. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلی د ایران په پوله کې د غوی ساور د دیار لسمی ده پیخ پار ده تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دی. تاکل شوی پا کابل که سر لننه محدودیتونه کم شی. او د اروپایی طولانی یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه. اروپایی طولانی په افغانستان کې دری ورزینه اوربند لمړی هڅونکی اقدام بللی ده. دغې طولانی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلي غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غوی ساور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو او هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پلاوي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سیشن بپراس کابل ته ورسید او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره یې خبرې وکړې.
دواړه لورو توافق وکړو چې ایران لوری به د افغان لوري کوم څېړنو نتایج چې دوی ترلاسه کړي دي دا به تسلیمیږي او د خپله امنیتي او دولتي ارګانونو له طریقه به دا تحقیقات په تفصیل سره څېړي او د خپلو څېړنو نتیجه به افغان لوري ته اعلانوي.
د راپورونو په اساس د ایران پوله ساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته یې اړیستلي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. لدی عمله د دوی ترمنځ ګڼ شمیر مړ شوي هم دي. تاکل شوی په کابل کې سر لنن نه محدودیتونه کم شید. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمای په دې معنا نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه. یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي. یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړي توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو دې عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازه سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تیرونه اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس د می په 15 پنځه یو ویډیو خبره کړې چې پکې مسافر دی او ځوان په کور کې لیدل کېږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپي شوی و. په ویډیو کې مسافر وایي د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د مې میاشتې په درویشتمه د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخ ته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوکلند ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 زر ایرانیان وژلي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې. خود روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریځ ملاتړ کړی. جرمني غواړي د اروپایي ټولنې د شپږویشتو هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15مه لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نوردیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د مې په 16مه د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم 346000 کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په دومه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني سره د ماتې ورکولو 15مه کلیزه راتلونکي میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24مه د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته یې امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د مې په 9مه لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پیښې کمې شوې، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې 322000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3800 زیات مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت 900 طالب بندیان پرون شپه خوشی کړی دي.
موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم قربان ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا ویان جاوید فیصل و چې د بندیانو له خوشی کېدو وروسته له موږ سره خبرې وکړي. یو خوشی شوی طالب بندي وایي
دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي سره چې د دې خطرې کې د تکلیف کې ځکه دی غوچه حکومت بچان یتیمانیږي هغه سبا زموږ لغالي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز په دغه یواد کې د جګړو په دوام اندېښنه ښودلې.
There has been no lull in the fighting between the government and
the Libya da mili wafaq hukumat da zwakuno da general Haftar da Libya da mili urdu tarmand pa jagra ki hech kamai na dira gali.
رازو لمړی مطلب ته افغان حکومت 900 طالب بندیان خوشی کړل. دغه زندانیان د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان لمخې پرون د سیشن بپرس خوشی شوې دي. حکومت د دوشم بپرس هم سلطنه طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر غنی د طالبانو د دریو ورځېنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د خوشی کولو امر کړی و. په دې اړه ملالی بشیر راپور جوړ کړی.
افغان حکومت هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د اختر په ورځو شپو کې عملي سوی اوربند وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هیله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په غبرګون کې به طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. جاوید فیصل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اوربند د دوام او د مخامخ خبرو د ژر پیل په ګډون د سولې تلاشونو د بریا لپاره نن 900 طالب زندانیان آزاد کړ. موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې ژمنې پوره کړي او تر څنګه د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي.
شاغلی فیصل زیاته کړه چې دوی هیله لري طالبان هم د سولې په برخه کې کړي ژمنې پوره کړي. د همدار زیاته کړه چې هیله لري طالبان د افغانانو له غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي او که طالبان د اوربند د غځولو اعلان وکړي افغان حکومت به نه یوازې اوربند ته دوام ورکړي بلکې د طالبانو نور بندیان به هم راخوشي کړي. په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه د حکومت لخوا د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. بیا په ماشام پر ټویټر پاڼه لیکلی د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي. که څه هم سهیل شاهین د اوربند د غځېدو په اړه څه نه دی ویلي خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو وړاندیز ومني. د سې شنبې په ماښام د دغې ټولنې په خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني اقدامات ستایي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې هم له ژمنې سره سم د حکومت بندیان راخوشي کړي. اعلامیه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د مشر رولاند کوبیا له قوله زیاتوي که څه هم د درو ورځو اوربند هڅونکی اقدام دی خو دا یوازې یو موقتي آرامي ده. د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې د شکیلو لوري ترمنځ په دا ډول اقداماتو سره د اعتماد فضا رامنځته سي نه په تاوتریخوالي سره. د بین الافغاني خبرو ځنډیدل هیڅ لامل نه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د سې شنبې په ماښام د اختر په ورځ شپو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړی چې طالبان دې د افغان حکومت اقدام ته په ورته عمل سره د حکومت بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او خپلو وسلوالو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په دې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
و موریدل چې بیګا شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له مرکزی محبس پل چرخی هم درنگ ده بگرام لزندانه خوشی شویدی ده ده هاگو 2000 زندانیانو پر دل اکی دی چی ولسم شرغنی ده اختر پا لمره ورز ده خوشی که دو پا عرب بندی امر کرده و هاگه هم ده سولی لپاره ده افغان حکومت ده خ نیت بخاطر. اوس هم ده زینو خوشی شوی و طالبان و غگونه در تخبرو دوی ده پل چرخی پا زندان که بندیان و چوکالا و را خوشی شول. دوی سره د ازادي راډیو خبريال فرید الله سعادت لنګدې کتلې او خبري ورسره کړې وي. دوی د خپل ازادي پاړه داسې وایي
ما اسلامي مرته خموش خو نور ډیر وخت تیر کړ نور خپل دې ژوند کو خپل درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکونو موږ هم خا ډیر وخت تیر کړی خپل سی شي نه لرو.
دا کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په یوه باندې د هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې قتلېږي د تکلیف کېږي ځکه دی غو چې کوم بچان یتیمانېږي هغه سبا موږ لغالي دي
څوک چې په زندانونو کې دام ته خوشی شي دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دام د افغانستان خلک دي دام باید کل ټول خوشی شي. نو ان شاء الله چې طالبان هم غواړي چې د خلک ټول باید خوشی کی
د پلچرخی له زندانه د زینو خوشی شوی او طالب بندیان او غونه مو و اوریدل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورزو خوست په خوست کې هم یو ډله طالب بندیان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس باندې خوشی شوی دی. د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې غونډه جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست پر راپور لري.
خوست والی محمد حلیم فدایی د مولا انور په نوم د یو طالب د خوشی کېدو په پار جوړه شوې ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل طالبانو د خپلو 5000 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت ته سپارلی په هغه کې 13 کسان د خوست څخه وو. د زیاته کړه په خوست کې د 13 طالب بندیانو خوشی کېدل د مولا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست والی له خوشی شوي طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصيږي نور مخالفینو ته چې الته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو لاري مشکل حل کړي نه د جنگ لاري. دوی باید خپل کلی ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور سولې اتلان شو نه د جنگ اتلان. موږ باید نور هیواد وینو په تویولو نه بلکې د خلو په تویولو باندې جنگ جوړ.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی سوله د افغان ولسمشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ. حکومت فورا اوربند اعلان کړ. که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشی شوی طالب بندی مولا انور وایي د طالبانو لخوا د 5000 بندیانو په سپارل شوي لیست کې نوم و او دی د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشی شو.
د هغه توافقنامې له مخې چې د افغانستان حکومت امریکایانو او طالبانو سیمه توافقنامه وه د هغه په موافق زه خوشی شوم چې کوم نوم د مو په لیست کې و. سولې ته یو تنها زنه هر څوک چې دې سولې ته ارجمند دي سوله خوان ورکوي هغه لار دي که بر دي که په غره کې دي که دلته دي. افغانانو مانځ کې کوم مشکل نشته. خپل یو ورینه دي ورونه وي اوس هم وي
تر څو نویو سختو بریدونو او جګړو وروسته چې له امله یې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ درې درې وه طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشې کېدو حکم وکړ. بلخو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشې کولو د پریکړې هرکلی کړی وو او لیکلي وو چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم فرشته جلالزی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
سارس اند سترایپس ورسپانې چې د امریکا پوځي خپروي په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د حکومت او طالبانو د اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ د دومره بندیانو خوشې کېدل د امید وړ ګام دی او د جګړې په صحنه کې بدلونونه راوستلی شي. ورسپانې لیکلي چې د حکومت له لورې له بګرام او د پلچرخي له زندانه او همداراز د ملي امنیت له توقیف ځایونو د سې شنبې په ورځ د طالبانو د 900 بندیانو خوشې کېدو څرګنده کړه چې د لارې په آخر کې لا هم رڼا سته. وسوالو طالبانو د کوچنی اختر په شپه د اوربند اعلان وکړ او حکومت یې له هر کلی سره سم متقابل اقدام وکړ. سټارس اند سترایپس ورسپانې د طالبانو د وچارواکي له خولې لیکلي چې که د بندیانو د ازادۍ په څیر بدلونونه توان پیدا کړي د پرمختګ امکان سته. ممکنه ده چې هغوی له خپله لوري اوربند تمدید کړي او پر مثبت لوري حرکت وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یوه ابر قدرت له جګړې نجات پیدا کړ تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه طالبان ګوري چې تر ټولو لویه هیله یې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دی د پوره کېدو په حال کې ده او هغوی خپل پخوانی افراطي نظریات هم چندان نه دي بدل کړي. د نیویورک ټایمز په لیکنه هغوی هیڅکله پر دې چې د خپل رژیم په کلونو کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې وه او د ښځو او مذهبي روژکیو پر ضد یې له تشدد ډک کارونه کول علني پښیماني نه ده څرګنده کړې. د دې ترڅنګ نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو هغه غربي ارزښتونه چې د افغانستان حکومت پرې ولاړ دی نه دي منلي. ورسپانې لیکلي چې امیر خان متقی له نیویورک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دې کې چې تر دومره اوږدې مبارزې وروسته هر شی پر خپل حال پاتې سي منطق نسته. متقی ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د بهرنیو هیوادونو په پیسو او وسلو متکی دی. د نیویورک ټایمز په وینا وسلوال طالبان په اوس مهال کې په افغانستان کې له 500 تر 2000 پورې وسلوال لري او له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یې د ځان په ګټه تبلیغات زیات کړي او د بری ګټلو لهنې خپل کړی دی. د طالبانو مشر هیبت الله د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې چې د تیر چهارشنبې په ورځ خپور شو د قدرت له موقفه خبرې کړې وې او هغو کسانو ته یې چې له حکومت جلا کېږي د عفې د اعلان خبره هم کوله. ورسپانې د دې مقالې په یوه بله برخه کې لیکلي چې د طالبانو زیات هغه قمندانان چې د دې مقالې د لیکلو لپاره خبرې ورسره شوي ویلي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یې حتی تصور هم نه کاوه چې بیا به په خپلو پښو ودرېږي. خو کله چې رهبران بیرته په پاکستان کې په امن ځایونو کې بسیا شو وضعیت بدل شو. هغوی په پاکستان کې د امن له فضا د ځان په ګټه کار واخیست. د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد یې حملې پیل کړې او په 2001 میلادي کال کې بیرته د جنگ صحنې ته راووتل.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د اختر په ورځو باندې ماشومان او څهال درلود. په جلال آباد کې ماشومان وایي سږکالی د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د وړوکي اختر نه هیڅ خوند وانخیست. دوی وایي نه ورکره خپلوان ورغلل او نه هم دوی ته چا اخترای ورکه. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو ماشومانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې را لېږلی.
سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د جلال آباد ښار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد ښار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې دوی هم د وړوکي اختر له خوشحالیو نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
عمران منون دی د جلال آباد ښار اوسېدونکی. مخکې به موږ په اخترونو کې پارکونو ته تللو، په زانګوګانو کې به هم زانګل، خوراکونه به هم کول، او اوس په دې اختر کې موږ پارکونو ته لا نه ځو ځکه پلار مې نه پرېږدي د دې کرونا وایرس له امله. موږ ډېر خفه یو ځکه چې موږ په اختر کې هېڅ نه لیو او هېڅ خوند نه پرې وانه.
یو ماشوم انجلی هم د سګنی اختر کمرنګي خپه کړی ده.
نوم مې رخصت ده. تیر اخترونو کې به پلوار مونږ کراتلې اوس نه راځي. مونږ به پلوار کراتلې، پلار به پارکونو ته وړلې، ځنګل ته به وړلو، میلې به م کولې. سکه لاغه نشته، مونږ ډېر خپه یو.
یو بل ماشوم وایي چې پلار یې د قرنطین له امله بېروزګاره شوی و او د اختر برخه یې نه ده ورکړي.
زما نوم عرفان دی. د اختر بې خونده و. دا دوه میاشتې کېږي پلار مې بې وزګاره شوی، پیسې نشته دی. موږ لې د اختر برخه هم رانه کړه. چېرته پارکونو ته لاړو نو هلته زانګو مو نه خوړله، خوراکونه مو نه کړل، میلې مو نه کړې. د اختر ډېر فکر روان دی. اوس دلته ګاونډي کار راغلي سوټال جام.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سږنی اختر د تیرو کلونو په شان ونه لمانځه. اکثر یې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې بېروزګاره پاتې شوي ول او د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست.
ویوا لا لیبرتا.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سم راځو یو راپور ته چې د لیبیا په اړه دی. امریکا پر روسیا تور پوری کوي چې په لیبیا کې د نظامی قراردادیانو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته نظامی جټ الوتکې لیږلي. دا ځانګړي قراردادیان په لیبیا کې د یو جګړه مار ملاتړ کوي چې دغه هیواد له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دی. د لیبیا حکومت نړیوالې ټولنې پر رسمیت پیژندلی، خو خلیفه قاسم بالحفتر د دغه حکومت پر ضد جنگیږي او لکالونو رئیس نه امنیو تلمنوالي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په افریقا کې د امریکا قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې الوتکې له سوریه د لیبیا پر لور الوتلې دي او هلته بیرته رنګول سوي چې ونه پیژندل سي. په پرونی اعلامیه کې د دې قومندانۍ د مشر سټیفن ټاون سینډ له قوله راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې روسیه د لیبیا په جګړه کې لاس درلودل نه مني. د ټاون سینډ له قوله راغلي چې نور روسیه له دې کاره انکار نسي کولای. د ده په وینا د روسیې د جنګي جټ څلورم نسل الوتکو پرواز لیبیا ته و چې په وروستیو کې هلته رسېدلی دي، خو په اعلامیه کې د الوتکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ سرپرستی سټیفانی ویلیامز د انټرنیټي غونډې له لارې د امنیت شورا ته وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه کړې چې د کورونا ویروس تهدید ته د ځواب په خاطر دی په لیبیا کې اوربند وسي، خو د تاوتریخوالي د کمېدو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. دی زیاته کړه د لیبیا د ملي وفاق حکومت د ځواکونو او د جنرال هفتر د لیبیا د ملي اردو ترمنځ په جګړه کې هیڅ کمی نه دی راغلی او په ښاري سیمو کې په بې سارې توګه نښتې زیاتې سوي دي او ملکیانو ته زیان رسیږي. ځانګړی نظامي قراردادي ډله واګنر ګروپ چې ویل کېږي کرملین ته نږدې ده د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر وړاندې د جنرال هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې خپور سو د روسیې قراردادیانو شمیر له 800 تر 1200 پورې اټکل سوی دی. مسکو مخکې دا خبر رد کړی و چې ګواکې د روسیې حکومت مسؤول دی. روسي چارواکو تر اوسه د امریکا د نوي تورونو په اړه تفسیر نه کړې. امریکا د الوتکو عکسونه خپاره کړې چې ګواکې دا په لیبیا کې د روسیې الوتکې دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ مشر ویلي د روسیې د ملاتړ پرته واګنر ګروپ یا د خلیفه هفتر ځواکونه د جیټ الوتکو د تمویل او استفادې توان نه لري. لیبیا چې د تیلو پراخې ذخیرې لري د پاتون له وختو چې د ناټو ملاتړ یې درلود په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. د دې پاتون په نتیجه کې د لیبیا اوږدمهاله دیکتاتور معمر قذافي په 2011 کال کې لواک لري او ووژل سو.
ستاسو له پیغامونو
خاکسر بلخیم د ایران اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم او بیا و طالبانو ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپل په ایران نه غږیږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
کوچنی اختر مبارکی اور دروجی اور مبارکی اور تخم وائم اور امدان جاکر اور عید الختر مبارکی وائم درخستہ اور بزرگم سو اور افغانستان کی سکون اور خوشحالی رامن تشی اور بل امدا خبر افغانستان کی قرنطین دلاسا دس اسپیشل خوراکی تو کی اور غیر خوراکی تو کی اور دلس روپوشا پر زر روپئے خاصو
پیغام دی ټول مانځي او د کورونا یو تر مخنیوي هم دغه د کتابو د خپل دانو سره ځای وکي او وصول مراد کې بس راخلای خمان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوښتاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او همدارنګه د اپلیکیشن لاري په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. ځینو اوریدونکو موږ ته ایس ایم ایسونه هم را لېږلې دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي، د بندیانو او د دوی کورنۍ ته مبارکي وایم چې له بند آزاد شوي. خان محمد اسلامیار لیکلی که د افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي ونه نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان دغه مرض خپور شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته سم سونه راولېږئ د افغان بي سیم اس ام اس 903 د لارینه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې نه شکه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم ورزو لاندو خبرونه ته اروپای ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري نه په تاوتریخوالي. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. د ایران په پوله کې د سور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې دا ډول پیښو د تکرار او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو د اغیزو مخه ونیول شي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محسن بهاروند سره په لیدنه کې په کابل کې کړې ده. تاکل شوی سر لنن چهارشنبه په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه کم شي. څو اونۍ مخکې ورسره له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې وي پراخ محدودیت وضع شو. روسیا به په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمنی ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکي میاشت ولمانځي. روسیا دغه مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبت پیښې اوس هم د سپتیدو په حال کې دي. یوازې یو سل څلور کسان پرون په روسیا کې مړه شوي وو. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر نن نه پورې 15,603,000 کسانو ته رسیدلی دی. له دې ډلې 3,48,000 کسان مړه شوي او 2,004,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خبرونو د لوستلو او د تفصیل د ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورتللی شي. دوی منی مایی هم دلته پیلیږي. لومړی یو تفصیلي راپور تاسو ته خبرو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. تفصیلي راپور چې فرشتي جلالزی جوړ کړی تمرکز یې په بدخشان کې د طالبانو په شمول د ځینو ترهګرو ډلو فعالیت دی چې د بدخشان ولایت ځینې سیمې له څو کلونو ناامنۍ کړې دي. په دوی کې داعش یا اسلامي دولت همدارنګه د منځنۍ آسیا ځینې وسلوالې ډلې لکه د ترکستان شرقي ډله چې هلته وسلوال فعالیت لري د پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي جلالزی تفصیلي راپور ته.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا مازادی راډیو ته ویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همدارس د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري.
طالبان معلی حمایت چون میکنن و اینا طالبان معلی را حمایت میکنن.
د سیمه وسلوال طالبان د هغوی او هغوی د سیمه د طالبانو ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي.
د بدخشان والی ازادي راډیو ته ویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل پشپړ وشتمه نیټه لږ تر لږه دیش بهرني وسلوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرني وسلوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسلوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه ویشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري. خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي
پس مدت یک هفته وایي طرف نو در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی د ولسوالیو مدیریت.
بدخشان د افغانستان له ډیرو غرونو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پوله پروت دی. خو دا سیمې ډیر غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتک تقریبا غیر ممکن وي. په دې کبل د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بارني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتک کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګین شلولې دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکنه نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولي دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي، افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشت دی. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمعنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یوه تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خو د منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډېر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 1500 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي.
تاجکستان در جنگاک کشته شدند.
وردو جمګان او خستک د بدخشان لډیرو نام نو سیمو دي په دې سیمو کې د جګړې لامل کنشمیر کورنۍ تیشتي او د بدخشان نور ولسوالیو ته کډه سوي دي د بې کورسوي او خلکو دقیق شمیر نه دی څرګند
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ اوسئ ساسې د خوشی په هله د دې د یوې د خبرونې وخت را ورسید په دې ونه کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصری د خبر کم زکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو ونه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغړو او تاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو خو په دې ونه کې واز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم
السلام علیکم زه غرالای پولادیم د هلمند ول ټول هیوادالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم هله چې دغه اختر په رارسیدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راځي او ټول هیوادوالو ته دغه هله او پیغام دی ټول منځي او د کورونا یو ستر مخنیوي هم دغه د تاسو د خپل ځانو سره ځای وکي او وصول مراد کې او د دولت څخه هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم خاکسر بلخیم د ایران اول خو د کوچنی اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي کاشکې دغه اوربند وشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسل او دوی یو نفس پراته کې واخی ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته موږ به بیا ستنیږو خصوصا زه خپل په ایران نه ځایږم نو خدای پاک چې وکړي دا چې ورځ راځي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستانه شي سلام علیکم خاطر بلخی د ایران
السلام علیکم زه د نیګر ولایت د لالپور ولسوالۍ د چسنو د کلنه ولبین خبرې کوم دا زاده راځو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزي او د منځیر او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزي او د منځون او د رسول مبارکي ورته وایم ډیره ښه او بزرګه مې شوه او راډیو کې چې د دې روزي د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسر بوشه په زرو په خښوي دومره زیاتی دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولکه په یو ملک کې د افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دی او خو دې په دې ضروري مسئله د کوټنی اثر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ځانيب کې راشي د افغانان د کوم کتیب او د بدبختۍ سره مخامخ دي الله پاک دې بدبختۍ نه خلاص کړي او دا کوم د افغانستان خلکو چې په پردي مملکو کې باندې دي او په چلو وخلکیږي یو یا غیر موته چول کیږي یو ظلم او زیاتی او سکیږي الله دې وکړي چې زموږ افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دی دغه رخنه شي وسلام
السلام علیکم شیر صاحب څنګه تاسو ښه دي کوم زما نوم آزادی راډیو دی چې په معرف ریاست کې ادوات صاحب د مسکنې هلسیږي او ماتم مستنه دي ما شو مای چې د دې راډیو د مرکز سری مشهور څارو پر ما غوا مای درور شي نو په کندهار ولایت کې یا په نورو ټول د اصلاح ادارې چې جوړ شو سبار جوړ شو په ساتي ادارې باندې د راو جوړ شوی چې د ربستو په سات د مانځ ایسته کې دا کوم بستنه چې په سات صفه د دغه کې وو
په سفر عمل وکړي هغه دغه د پاره اصلاحي ادارې به جوړ شوی. اوس هم اصلاحي ادارې تش په نامه باندې جوړ شو په کندهار کې. نور هغه فساد دی یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابعو بشري چې ورته خپل ټاپه فور سرچینه متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حساب باندې دغه او په ډېر درناوي سره دغه زموږ پیغام دي در مسول چارواکو پر ورسې.
کندوز ولایت د شترچې د لسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دغه کندوز لار چې د بیخي د سیسر له خراب او د چار وخت تیریږي ډېر موټر